ټول افغانستان کې د سهار اوبه جسبه د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل شوې چې د ماشم تر اوې په منځني صفه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه باندې د دولس ساعتونو لپاره اوریدلای شي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبرونو پیل د معمول په څیر په دوه سهارنه یو خبری مجلو کېږي. اوسنۍ خبری مجله دیرش تقیره په راپورونو کې اوري چې افغان چارواکي هیله مند دي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړیدونکي غونډه کې به د افغان قواوو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. په خبری مجله کې د ژوند د رنګونو ننداره هم درباندې کوو، د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې هم اړوو او وګورو چې د افغانستان په اړه څه چاپ کړي دي. نن دوشنبه ده، د غویی یا سور دویمه د اپریل دوه ویشتمه. پیل خبرونه کوو. د ملي امنیت شورا پرون خبرداری ورکړ چې ګاونډي هیوادونه دي د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي. افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه غوښتنه کړې چې د غزې تړنګې ته خپل سفر وزنډوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون خبرداری ورکړ چې ګاونډي هیوادونه دي د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي. د ملي امنیت شورا غونډې ټینګار وکړ چې د افغانستان انتخابات یوه ملي او کورنۍ موضوع ده او هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانانو لپاره د انتخاباتو بڼه وټاکي. افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي قواوو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وسي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه او د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. تفصیل په څو شیبو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه غوښتنه کړې چې د غزې تړنګې ته خپل سفر وزنډوي. دا په اصل کې د ښاغلي کیری له اسرائیلو سره د ترکیې د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅه کوي. کیری پرون په استنبول کې وویل له اردوغان څخه یې وغوښتل چې د حالاتو ښېګڼې ته انتظار پاتې شي.
With respect to the prime minister's potential visit to Gaza,
صدر اعظم اردوغان د غزې احتمالي سفر ته په درنوي سره موږ ورته ویل چې د بیلابیلو دلایلو لمخي شبوي کې یو ځندوي او په داسې یو وخت کې دی هلته نزي. البته صدر اعظم اردوغان د دې فیصلې حق لري چې څه کوي او چیرې ځي، خو د لورین لمخي موږ فکر وکړ چې د سولې بهیر ته په پام سره دا وخت ډیر حساس دی. اردوغان مخکې ویلي و چې په روانه میاشت کې به د فلسطینیانو امن سیمې غزې ته په دې مقصد سفر وکړي چې پر دې سیمه د اسرائیلو لخوا لګول شوی تحریم پای ته ورسوي. په لویدیځ غاړه کې پرون د لومړي ځل لپاره د ډله ییز ځغاستې یا ماراتون لوبه د شاوخوا شپږ نیم سوه کسانو په ګډون ترسره سوه. په فلسطین کې د ماراتون لومړنۍ په رسمیت پیژندل سوې مسابقه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو په نوم د بیت اللحم له یوې کلیسا پیل سوه او د دې ښار په لوړو ژورو واټونو کې یې دوام وکړ. د امریکا په باسټن ښار او د مساچوسټ ایالت په نور ښارګوټي کې بنن د باسټن د بمی چاودنو په یاد خلک د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې ټیک یو اونۍ مخکې سوې وې. دغه خبرګې بمی چاودنې تیر دوشنبه د ځغاستې د مسابقې د پای په کرښه کې وسوې چې درې کسان یې ووژل او تر یو سلو اتیا زیات نور یې ټپیان کړل. د بمی چاودنو یو مشکوک تامرلان څرنایف د اپریل پر نولسمه له پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو. د دې کشرې ورور جوهر څرنایف چې د اداو پر اساس د ملګرتیا کوله د اپریل پر شلمه د باستن په یو سنډه کې تر شدید تعقیب وروسته ونیول سو. نو نسکلن جوهر د محل پروختون کې دی او نسی کولی پستون کې د مرمۍ د ټپ له کبله خبري وکړي. په باستن کې د پولیسو کمشنر اید داویس پرون په ډیړه له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل.
The suspect is in critical but stable condition.
مشکوک کس په جدي خو ثابت وضعیت کړي. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یو ځنګړی څېړونکی ورسره دی چې خبري ورسره وکړي. تر اوسه خبري نه دي سوي. تر هغه چې د خبري کوي او تحقیقات مختزي موږ نه پوهیږو چې یقینا به نور څه پیښ شي. داویس دا هم ویل چې په خټه دغه دوو چچنیو وروڼو له ځان سره کافي وسلې درلودې چې شایي د نورو بریدونو پلان هم درلود.
السلام علیکم، قسیم سلام علیم او ده هم ده نن لپاره ده هواد ده چوستر و شارونو ده هوا ده حالات و اتکل چی ده هوا پیجندین ملی داره ده سانتیگریت پاساس برابر کردی لازمین کابل ده تودوخ لور درجه شل تی تیش پاش آسمان یوریت او ده اروش ام کانستا کندهار ده تودوخ لور درجه دیرش تی تی اتلس آسمان یوریت او ده باران ده اوریدو اتکل سوی هرات که ده تودوخ لور درجه اتویش تی تی نه آسمان یوریت په ده شار که هم ده باران ده اوریدو اتکل سوی مزار شریف ده تودوخ لور درجه شپوش تی تی یولس په ده شار که به هم باران اوریږي او بلاخره جلال آباد ده تودوخ لور درجه شپوش تی تی څوارلس آسمان یوریت او په ده شار که هم ده باران ده اوریدو اتکل سوی لملتیامو مننه
محمد قسیم سولمل د هوا له حالاتو خبر کړو راځي ځانونه د سیمې او نړۍ پر حالاتو په خبري مجله کې خبر کړي البته د راپورونو په برخه کې چارواکي هیله مند دي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړیدونکي غونډه کې به د افغان قواو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیتي تړون پر سر روانو خبرو اترو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې. افغان حکومت وایي هیڅ ګاونډی هیواد د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري.
زه فکر کوم دا زموږ پیغام ډېر واضح دی، بلې هیڅوک نشي کولی چې په پټو معاملو په نتیجه کې د افغانستان لپاره طرحې مهندسي کړي.
په هرات کې د وسلولو طالبانو سهرایي محکمو د دوو موټر چلوونکو لاسونه او پښې غوڅې کړي. یو تن وایي
در زدن همه حمله کړو داخله حیات بیرون اخس خونه او دور تا دور همه مثلا چپه زدن را گرفت.
د ژوند په رنګونو کې له یو شاعر څخه د نارنج ګل د ګلونو په اړه اوري.
زه د نارنج ګل نه هر وخت خوند اخلم ځکه چې جلال آباد یا د مون په عموماً صورت باندې ننګرهار یو ښکلی فضا راځي. هلته اولته یو شاعرانه فضا جوړیږي.
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله تر اونیمو بجو ده. افغان چارواکي هیله مند دي چې په روانه اونۍ کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې روسیې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د څرنګوالي په اړه د وضاحت غوښتنه کړې، دا احتمال هم نسي رادیدلی چې د بروکسل په غونډه کې شاید ځینې هیوادونه د جرمني پر پل کښېږدي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبري وشي. په پام کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې په خپله غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون وکړي. د جمهوري ریاست د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صاحب ازادۍ رادیو ته وویل
په دغه غونډه کې به زموږ په هغه پخوانی موقف ټینګار کیږي چې افغانستان د ناټو سره نږدې اړیکې غواړي، دغه اړیکې د دوو مستقلو طرفونو پر بنسټ باندې او په عین وخت کې هغه تعهدات او پریکړې چې زموږ د ناټو ترمنځ شوي دي په بیلبون کې یا د شکاګو کې یا د هغې نه وروسته هغې ټولو ته پایبندي به زموږ د خبرو سرټی کې ویلی شي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ورځې را لنډیږي، افغان چارواکي هیله مند دي چې له افغانستان سره به له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي. امریکا او د ناټو نورو غړو ډاډ ورکړی چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې پرې نږدي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر لاسلیک د تیرو خبرو نتیجه ډیره شوه. د دې وزارت ویان پرون ویل چې افغان حکومت هڅه کوي له امریکایي چارواکو سره د دې تړون په هکله د خبرو پر مهال د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
سره له دې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په هکله خبرې لا تر اوسه نه هي شوې نه دي، د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سند په اړه د دواړو هیوادونو د موافقې په صورت کې به دا سند له 2014 میلادي کال وروسته عملي شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې تر دې مهاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي. هغه وویل چې افغان حکومت د دې تړون لاسلیک کولو ته بیړه نه لري، ځکه په خبره یې دغه سند به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د عملي کېدو وړ وي.
یو ټکی مو باید په یاد وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د انتقال له پروسې نه د وروستې مرحلې لپاره دی، یعنی د افغانستان او امریکا متحدو ایالاتو ترمنځ دواړخیز امنیتی تړون که سبا هم لاسلیک شي له 2014 میلادي کال مخکې به د اجرا وړ نه وي. نو ځکه خو د دواړخیز امنیتی تړون د موافقتنامې د عملي کېدو پیل د 2015 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه ده.
امنیتی دو جانبه اول جنوری 2015 هست.
جانان موسازی وی که دغه تړون زر لاسلیک شنو د افغانستان په ګټه بوي، ځکه چې دغه په خبره د دې تړون لمخې له 2014 میلادي کال مخکې یو دوړخیزه واضح او حقوقي چوکاټ رامنځته کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په حق له خبرې اترې لتیرو کابو شپږو میاشتو راهیسې روانې دي. د دې تړون له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او د حضور څرنګوالی معلومیږي. د خبرې اترې په امریکا کې د افغانستان سفیر کلیله کیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال جیمز ورلیک پر مخ وړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې هېواد او امریکا ترمنځ د دې سند په اړه د خبرو اترو څلورم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. ولسمشر کرزی هم د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې له یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په هکله بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي د دې تړون د زر لاسلیک کولو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې که افغانستان د فرصت له لاسه ورکړي نو ښایي امریکا له پاکستان سره ملګری شي.
مونږ د امنیتی او مسلح قوې له پلوه په داسې یو حالت کې نه یو او دا وړتیا نه لرو چې له امریکا سره چڼه ووهو. له امریکا نه مخکې افغانستان د خپل امنیت د ټینګولو او آرامي په برخه کې دغه امنیتی تړون ته اړتیا لري. که مونږ دا فرصت له لاسه ورکړو ډېر امکان لري چې امریکا له پاکستان سره ملګری شي او پاکستان په راتلونکي کې د تل لپاره افغانستان ته په یو ګواښ بدل شي.
ویل کېږي چې دا مهال د دواړو لوریو ترمنځ په دې امنیتي تړون کې د بحث وړ موضوع په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو عدلي او قضایي خوندیتوب دی. ولسمشر کرزی څه موده مخکې امریکا ته له سفر وروسته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د عدلي او قضایي خوندیتوب په هکله به په لویه جرګه کې پریکړه وشي. د امنیتي چارو کتونکي له امریکا سره د دې امنیتي تړون لاسلیک کول د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او امنیتي او پوځي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم بولي او ټینګار کوي چې افغانستان د اوږدې مودې لپاره د امریکا په څیر یو پیاوړي ملګري ته اړتیا لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تخار په مرکز تالقان کې په وروستیو ورځو کې د نجونو د مسمومېدو علت تر ډېره رواني او محیطي مسایل دي نه ظاهري مواد. د وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې اړه د امنیتي او صحي ارګانونو په مرسته جدي څېړنې پیل کړې دي. نسیم شفق د پوهنې وزارت له ویان امان الله ایمان څخه د مرکې په سر کې د پېښې د اصلي علت په اړه معلومات غوښتي.
تر کومه ځای پورې چې مونږ د سیاحت عامه د مسؤلینو سره دغه موضوع تنظیم کړی دی، ملي امنیت له ریاست سره په مالي اداره هم دوی ټول تاییدوي چې دلته کومه دغسې سمي مواد نه دي پاشل شوي چې شاګردان دې مسموم شوي. اکثر هغه شاګردان مسموم شوي دي چې تېر کال هم دغه مسمومیت پېښ شوی و، هماغه شاګردان دي. نو دوی د رواني عواملو له کبله دغه پېښه بولي او دومره اندېښمنونکي نه بولو. خو بیا هم مونږ په لومړیو پړاوونو کې او تحقیقات کوو چې آیا موضوع کومې ډلې دغه کار کړی دی، په آګاهانه ډول باندې او کله ځینې نور محیطي او د هوا د ککړتیا لاملونه دي.
ښاغلی ایمان، نجونې چې هلته مسمومې شوي دي هغوی په خپله په روغتون کې ویلي دي چې دوی یو ډول د ګازو بوی حس کړ وروسته هغه نه دوی بېهوښه شول.
زه دغه موضوع ردولی هم نه شم، خو هلته که وي داسې حالت وي چې مواد وي باید ټول شاګردان مسموم شي او د تېرو کلونو په تجربه باندې زه ویلی شم چې په ځینو ځایونو کې دقیقا موږ دا موضوع تشخیص کړی دي چې هلته محیطي اثرات هم دخیل وو.
پوښتنه دلته ده چې څنګه دغه محیطي تاثیرات یا یوازې دغه رواني مشکلات یوازې د طالقانو په دغه ښوونځیو کې څو ښوونځیو د نجونو کې پیدا کیږي، ولې بیا د افغانستان په نورو سیمو کې ګمان نه کوي چې ځینې ډلې کېدای سي په اساسي ډول دغه په یو ډول سره مشکلات جوړ کړي؟
د دوه طرفونو لپاره لاملونه پیدا کېدای شي چې هم دغه یو مخربانه او د ځینې ډلو سازمان شوی کار وبولو او یا د محیطي اثرات وبولو. دواړه د دوه لپاره مواجه دلایل شته دي، اما راځي چې منتظر پاتې شو چې نتایج او زمونږ مسلکي ارګانونه او امنیتي ارګانونه یا صحي ارګانونه په دې رابطه باندې کومې نتیجې ته رسیږي.
ښاغلی امان الله ایمان، تدابیر د پوهنې د وزارت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه دي؟ څه تدابیر هم نیولي دي؟ پلانونه هم څه دي؟
مونږ په ډېره جدي توګه باندې امنیتي ځواکونو نه مرسته غوښتې ده چې په دې رابطه باندې مونږ ته نتایج مشخص کی او دغه شان مو د مربوطه ارګانونو د سیاحت عامه وزارت او نورو مسؤلینو نه غوښتنه کړې چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي او دغه موضوعاتو په رابطه باندې دقیق نتایج مونږ د ولس سره شریک کړی شو. د دې ترڅنګ مو د سیاحت عامه وزارت په مرسته باندې بروشورونه چاپ کړي، شاګردانو ته مو توضیح کړي دي او دوی ته مو هدایات لازم صادر کړي دي چې په کومو ځایونو کې باید دوی د کومو حالاتو سره څنګه مبارزه وکړي او شمیرې مو ټیټ کړي دي چې دوی په عاجله توګه باندې که دغسې موضوعات وښیږي زموږ سره د تماس کې شي او دوی زر د خپلو مخونو ته یخ اوبه وشیندي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان و. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون خبرداری ورکړ چې ګاونډي هیوادونه دي د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي. افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له صدر اعظم څخه غوښتي چې د غزې تړانګې ته خپل سفر وځنډوي. په لویدیځه غاړه کې پرون د لومړي ځل لپاره د ډله ییز ځغاستې یا ماراتون لوبه د شاوخوا 1500 کسانو په ګډون ترسره سوه. د امریکا په باستن شهر او د ماساچوسټس ایالت په نورو ښارګوټو کې بنن د باستن د بمی چاودنو په یاد خلک د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړي. د مهمو خبرونو سرختنه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې په نړیوالو رسپونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حملو د زیاتوالي پر مسلې یوه لیکنه خبره کړې او د پیل په کرښو کې وایي په دې کې هیڅوک شک نه کوي چې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې، خو هغه څه چې ډېر روښانه نه دي دا چې آیا دوی په دې حملو یا په خپل ټول توان سره غواړي افغان امنیتي ځواکونه چې له نړیوالو ځواکونو څخه بشپړ مسؤلیت اخیستلو ته تیاری نیسي وازموي. د روان کال د دوبی لپاره به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ترلاسه کړي او له هغه وروسته به امریکایي ځواکونه او د ناټو نور متحدین د هغوی د ملاتړ رول ولوبوي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نامنویو د زیاتوالي موضوع د انجوګانو د خوندیتوب د ادارې د هغه وروستي رپورت په استناد څرګللی چې د تیری پنځشنبه په ورځ خبر کړي. په دغه رپورت کې چې د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو حمله د تیر کال د ورته مودې سره پرتله شوی، د طالبانو د حملو د بیساري زیاتېدو خبره شوی. دا ورسپانې په وینا د دغه څرګندې په نتیجه کې یو مهم مسله را برسېره شوې ده او هغه دا چې د وسلوالو حملو په سلو کې یوازې څلور بهرنیو ځواکونو ته متوجه وي، حال دا چې 3% یې پر افغان امنیتي ځواکونو شوې دي. وسلوالو مخالفینو 2301 حملې کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 40% زیاتوالی څرګندوي. د نیویارک ټایمز په وینا دغه ارقام څرګندوي چې کله چې د نړیوالو یو لک ځواکونو ورستۍ عسکر له افغانستانه وځي څومره د جګړې دروند بار به د افغان امنیتي ځواکونو پر اوږو پروت وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په هلمند کې پر کمپ باستیون د تیر کال یوې وسلوالي حملې ته کتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو تیر کال په اسانۍ په هلمند کې د ناټو پر پوځي هوایی اډه حمله وکړه او د امریکا د سمندري ځواکونو ګڼ شمېر جټ الوتکې والوزولې. د امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې وسلوال ځکه په دې وتوانېدل چې د دې اډې امنیتي ګزمې کمی شوې وي او د څارنې په برجونو کې څوک نه و. د امریکایي چارواکو په حواله په دې حمله کې د سمندري ځواکونو دوه عسکر ووژل سول او د وسایلو لپاره وی هم ډیر زیان ورساوه، خو واشنگتن پوسټ وایي چې دغه پوځي اډه لوړ رتبه امریکایي قومندان په دې مرکز کې د امنیتي تدابیرو د نیمګړتیاو د څرګندولو لپاره د رسمي تحقیقاتو امر ورنکړ او نه هم هلته د امنیتي ستونزو مسؤلیت چا ته راجه کړ. واشنگتن پوسټ په هلمند کې د کمپ باستیون په نوم د بریتانیې او ناټو د ځواکونو پر هوایی مرکز د دې حملې په اړه لیکي لږ تر لږه 15 وسلوالو د دې پوځي اډې پر هغې برخې د لاسي بمونو حمله وکړه چې د سمندري ځواکونو جټ الوتکې ولاړې وې. واشنگتن پوسټ د پوځي چارواکو د اټکل له مخې وایي چې وسلوالو د سمندري ځواکونو د جټ الوتکو په تخریب سره لږ تر لږه $2 ملیون زیان ورساوه. د ورسپانې په وینا د دې حمله په اړه تازه شواهد له هغو خطرونو پرده پورته کوي چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه د وتلو پر مهال ورسره مخامخ شي. د واشنگتن پوسټ په وینا د عراق په خلاف چې امریکایي ځواکونه په سوله ییز ډول ورڅخه ووتل، افغانستان لا هم له بې امنیتۍ سره مخامخ دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې وسلوال طالبان وضعیت له نږدې څاري، په داسې حال کې چې امریکایي او د ناټو قمندانان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره امنیتي تدابیر کموي، طالبان فرصت ته ګوري چې څه وخت حمله وکړي.
افغان حکومت له نړیوالو غوښتې دي چې د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې د لاسوهنه نه کوي. افغان حکومت دغه ورځ د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې هم د دواړو هیوادونو خپل کار بللی او ویلي دي چې پاکستان یا بل هیواد په افغانستان کې د امریکا د بقا او راتلونکي حضور ضمانت نسي کولی. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا په پرونی غونډه کې ټینګار وشو چې انتخابات د افغانانو ملي او کورنۍ موضوع ده او هیڅ بهرنی هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانانو لپاره د انتخاباتو بڼه وټاکي. د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې په غونډه کې کڅه هم وویل شول چې راتلونکي انتخابات باید آزاد، شفاف او عادلانه وي، خو دا یادونه هم وشوه چې هیڅ هیواد به پرې نه ښودل شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي یا کوم گاونډي هیواد ته په دې انتخاباتو کې د نفوذ امکان برابر کړي. د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ خاص سرپرست استازي د ولسمشري د انتخاباتو د افغان حکومت د سولې د پروګرام او د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په اړه په کابل کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې ډیوید پیرس به کابل ته لو مخکې په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا غونډې ټینګار وکړ چې امریکا او د ناتو غړي باید پوه شي چې د افغانستان له ملت پرته هیڅ بل قوت په افغانستان کې د دوی حضور او د اډو موجودیت نشي تضمینولای. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپای وایي چې د افغانستان د امنیت شورا د پرونی غونډې د بیان هدف د افغانستان پر خپلواک دریز یو ځل بیا ټینګار دی.
په دې کې شک نشته چې موږ د مهمه او حساسو او د افغانستان لپاره د تاکونکو موضوعات سره مخ یو. د افغانستان دغه موقف یو واضح پیغام د ټولو غړخونته چې په یو نو او بل نو باندې غواړي که په ساده اصطلاح کې ووایو چې اوبه خړي کړي او میان ونیسي. زه فکر کوم دا زموږ پیغام ډېر واضح دی. بلې، هیڅوک نشي کولی چې د پټو معاملو په نتیجه کې د افغانستان لپاره طرحې مهندسي کې
تکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ سرپرست استازي ډیوید پیرس په اسلام آباد کې له خبرو وروسته په کابل کې له افغان چارواکو سره د ولسمشري د انتخاباتو د سولې د بهیر او د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي.
پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له افغان کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستنگزي سره مرکه کړې ده.
خاصه د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو تصمیم ونیو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د شکایتونو کمیسیون کې هیڅ بهرنی څوک باید حضور ونه لري. معنا دا ده چې د افغانستان دولت وروستنی او نهایي تصمیم داده چې پر خپلو جمهوري ریاست انتخابات د ولایتي شورا په انتخاباتو یا نور دولتي انتخاباتو کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندې شوی هیڅ یو بهرنی هیواد پکې مداخله ونه کړي. څه د دوستۍ په عنوان یا څه د ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان تیرو جمهوري ریاست انتخابات دا وښودله چې ځینې نزاکتونه او حتی شخړې انتخابات کړه منسوب بلند د افغانستان دولت یا د افغانستان د امنیت ملي شورا مسأله به همدا وی چې مخکله مخکنه پیشګیری کوي چې نور د هیوادونو مداخلات ته اجازه نه ورکړي. دا یو خونه، د بل خونه دا مسأله هم امکان لري نه ده چې ممکن ځینې هیوادونه په ځینې خاصو کړیو یا ځینې اشخاصو باندې د سرمایه‌ګذاري هیله ولري. د دې د قاعدې تدابیر په عنوان زموږ شمیره
تیر ورځ راپور خپور شو چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال ته دنده ورکړل شوې چې اسلام آباد ته بځي، منځنۍ آسیا ته بځي او مخصوصا په اسلام آباد کې به د انتخاباتو مسله، په افغانستان کې د سولې مسله او ځینې نور مسایل له چارواکو سره څېړي. فکر کوي دا له غسره کوم ارتباط لري؟
ګوره، د انتخاباتو مسله د هر هیواد داخلي مسله ده. زه فکر کوم د هغه حساسیتونو په پام کې لرلو سره چې افغانی ذهنیت لري چې د افغانستان دولت یا د افغانستان د باندې د افغانستان عامه ذهنیت د اسلام آباد سره چې د افغانستان د انتخابات مسله په اسلام آباد کې مطرح کیږي دغه د شفافیت او نه شفافیت دغه د ترنګوالي په ارتباط زبر کوم چې دا د افغانانو په عامه ذهنیت باندې منفي تاثیر درلودای شي او د افغانستان دولت هم فکر نه کوم چې دا ورته د ملل وړ وي چې امریکایي مقامات یا د نورو هیوادو مقامات د نورو هیوادو په پایتختو کې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط وغږیږي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی و
خبري مجله اوري.
لومړنی راپورونه وایي چې په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو یوې څرخی الوتکه د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. نسیم شفق له کبله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شفق صاحب، په لنډو کې په دې اړه معلومات راکړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، یو هلیکاپټر د لوګر ولایت په لرې پرتې ولسوالۍ اجره کې تیر ماښام د هوا د خرابوالي له امله بیړنۍ ناسته کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. هغه ویل چې په دې هلیکاپټر کې شپږ کسه وو چې په اغلب ګمان عمله یې وه، او دا د طالبانو لخوا بمتسري یرغمل شوي دي، نیول شوي دي. دا وویل چې د سیمې اوسیدونکو ورته وویل چې دغه هلیکاپټر هم د شپې تر کاپو دولس بجو پورې همداسې چلانه پاتې وه، او کسان یې بول شوي دي عمله یې. فاینل کې د لوګر د علی قمندانای امرسیال رئیس خان صادق عبدالرحیمی ازادی رادیو ته هم دا خبر تایید کړ. او ویل چې دوی هڅه کوي چې د سیمې او قومي مشرانو له لارې دغه نیورسلي کسان چې د په خبره کوي خارجیان هم په کې وي، افغانان هم په کې وي، دا بیرته آزاد شي. نو دوی ویل چې سیمه د هوایي ځواکونو لخوا چلته ورغلي دي، کلابان ده، او هلیکاپټر اوس هم هملته ناسته ده. خو ویل چې نور هلیکاپټر هلته ورغلي دي، او دغه هلیکاپټر بیرته د بهرنیو ځواکونو لاسته ورغلي. دوی ویل چې هلیکاپټر مزواني نه ده او په سپین رنګ کې ده.
نسیم شفق په کابل کې. په اړه نور معلومات د ازادي رادیو پر روانو خبرونه کې اوریدلی سي. د هرات په روبات سنگي ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو په یو سره محکمه کې د دوو کسانو لاسونه او پښې غوڅې کړې دي. نور جزئیات د فريدي هوټ سيفي پر پټ کې.
هغه دوه کسان چې وسلوالو طالبانو یې لاسونه او پښې پرې کړې او د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي، د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمن دي. فیض احمد او زرین هغه دوه ځوانان دي چې وایي طالبانو په ډېرې بېرحمۍ د دې لپاره د دوی لاسونه او پښې پرې کړل چې دوی په یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ کې کار کاوه. 25 کلن فیض احمد کیسه کوي چې څنګه په خپل کور کې وو او طالبانو له ځانه سره بوت.
مورم دې سره خونه خوب بودیم، دیدیم زور بود. یعنی دفعه در زدن همه حمله کردن داخل حیاط، بیرون از خونه و دور تا دور همه مثلا چپ زدن ما رو گرفت. همینطوری ما رو گرفتن دیگه، سوار موتور کردن. بعد 20 افروزم 28 تا صفه اون وقت کردم اونجا پارک کردن چه مون بستن نه بدون بیسی که دستمون بیس کنن.
فیض احمد در کلام مخک وعده کړی دی او وس یو نیم کلن زوی لري. هغه وایي نور نو ژوند راته هیڅ کوم معنا نه لري. زرین هم د فیض احمد په شان ځوان دی، وعده نه دی کړی خو درې میشته مخی کوژده کړی دی.
د ژوند رنگونه.
زمانم زلمه مینالک ته د ننګرهار ولایت د خوګانو د ولسوالۍ اوسیدونکی.
په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره ډیره زیاته مشهوره ده. په شروع کې کې د دې په اړه څه معلومات راکړي؟
کال په لومړیو کله نارنجګل کوي، د موږ شاعران شیرونه لیکي، او یو مشاعره نشي ډیره لویه مشاعره چې په هغه کې تقریبا زر یو نیم زر نفره هلته شیرونه وایي.
تاسو څنګه یا د نارنج ګل مشاعرې ته مو کوم ځانګړی شعر لیکلی یا ولته مو بیا ویلی؟
او بیا پاره کې یو شعر ما مو ویلی چې هغه داسې و چې د نارنج ګله ګله درته راغلیم، د کابله ګله او د نارنج ګله ګله، او ستا نندارو ته پلي پرېوتم، او د مایپر تر لوړو غرونو ګله، او د نارنج ګله ګله درته راغلی، او د مینه ناکې خپله خپله ګله، او د نارنج ګله ګله. داس یو شعر ولوسمدونه په یاد نه دی، خو لیکلی کتابچه کې رسل شته.
که تاسو اوس دغه د نارنج د ګل په هکله معلومات راکړئ، دا په ونه کې ډېر ښه ښکارېږي که نه؟ بیا وروسته نارنج ډېر ښه ښکارېږي. تاسو خپله په کوم وخت کې ډېر زیات خوند ورنه اخلئ؟
زه د نارنج ګل نه هر وخت خوند اخلم، ځکه چې جلال آباد یا د موږ په عموماً سورت باندې ننګرهار یو ښکلی فضا راځي. هلته اولته یو شاعرانه فضا جوړیږي کله چې د رونټې ته ورسېدی، او یا نږدې د سرخکانو سره. دلته یو خاص وږم د جلال آباد ته خوا د لغمان نه راځي، او بس د نارنج ګل دی. دغه ګل چې څوک ویني زړه یې خوشحاله کیږي، او هغه غم چې لري هغه غم لري کوي، او بس دغه ګل د دې په مغزو کې یو بل دنیا جوړوي.
کوم وخت تاسو نارنج هم له ونې نه راشکولي یم ځکه نه ټول کړي؟
بله زیات، کله چې نارنج شو په شنو کې به وو نو موږ به راټولول. بیا زیاتره خلک چې په ویلیو کې کرلي دي پریږدي چې ښه پوخ شي نارنج. خو نارنج زیاتره موږ اخستو بیا دوه پلې کول او مالګه مو په اچول او خوړلو به خاص همداسې.
او ډېر مننه مینه نک صاحب،
تشکر ژوندی اوس.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې شوې، دویمه سهار